سلامونه ستړي مشه زه سفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو پاکستان وایي د هغې ډلې څلور غړي نیولې چې د اسلام آباد په وروستي برید کې لاس درلود د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغوی مشر په توقیف کې دي په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاری بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لورې منظمه لارښوونه کېدله په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته د سه شنبې ورځ برید چې پړی د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوې څانګې ومنله دولس کسان ووژل او اوویشت نورې ټپیان کړل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی امیر خان متقی پرون په کابل کې د اسلامي همکاری د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې ښاغلي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند درکلی وکړ او ویې ویل د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادو ترمنځ اختلاف باید د خبرو له لارې حل شي د نوی ډیلی له خونړې عملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د جماعت اسلامي د ممنوع ګوند پر ضد عملیات پیل کړي دي د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو ویلي دي چې د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د جماعت اسلامي ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند د جماعت اسلامي ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ او جرمنی چارواکو په دوو ایالتونو کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تښتي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي د جرمنی پولیس وایي د عملیات د ګمرکونو فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق د قطو د شپږ سو الاوو سو افسرانو په ګډون د بادن وورتنبرګ د جنوبي ایالت په ځینو ښارونو او په برلین کې د تلاشۍ پر عملیاتو متمرکز وو په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان نیول شوي هم دي که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي پروګرام کې وړاندې اوري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده کډوال وایي لډي رستونزو سره مخ دي
مشکلات سره درګر د کډې واري یو پوسټ شرط پر انکو ولاړی شرط به یو ځمان ولاړی شرط بل هي تنګي پر پوسټل بګینس نو وضعیت بالکل خراب ده او د وضعیت څه خراب ده چې د ماجور ونی سي بس د څه وخت لګې دی ولاړی سره وځي
یو مفصل مرکام په دې اړه درته لرو چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې ورستای ځان مرګ برید افغان تبع کړو دا هماره چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د فیفا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د فنی کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی ځینې فوټبالران ترې خوښ دي
کیدای شي د تعین دلته په فیفا کې د زمینه مساعده کې چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي په دا اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې فوټبال شته ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته فوټبال سهولتونه مساعد نه دي
که څه هم ښاغلی کارګر د اختلاس تورونه ردوي خو پر هغه د اختلاس او مالی فساد پراخ تورونه لګېدلې دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره نقدي جایزه ټاکلې ده د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولیسو اعلان کړی هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي دوی به 10,000 پاکستانی کلداري جایزه ورکړي بلخوا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال وایي ورسته له هغه چې په ځینو ښارونو بریدونه شوي او پاکستان یې پړه پر افغانستان اچولي د دوی په وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او له ننګونو سره مخ کړي دي جزئیات په دغه رپورټ کې
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو دراټولولو نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي که څه هم پنجاب ایالتي حکومت روس په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان د چلیرویس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به 10,000 پاکستانی کلداري ورکړل سي د غرسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ACC او PUR کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي ورته مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان سوی دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال به وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او وستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک سوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه سوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي.
بس داسې وخت لکه دوی لاټري سره وځي کورونه خود باسي نو کرایه باندې کور نه میلاویږي ما خپل کور او کرایه نه میلاوي به تروځي کور مو ټول لاړ روان دي درګرده بس کورونه باسلې دي مکمل هر څه ورته خالي کړی دي کرایه نامې ور سر نسته نو چا سي په کرایه نامه په پاکستاني کارت باندې جوړ کړو مخکې کیا چولی دا نور هغه په وزداريږي اعلان یې کړی دی کرایه نامه نه په غیر کور نه میلاویږي.
د لاهور ښار یو اوسیدونکی افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دي اوس چته وی منډي وروي بالکل پریوینو دکان را باندې رنگ سیستم ټول هر څه راته خراب نن پریوینو خپل وطن کې مو حالات نه دي صحیح نو لار را باندې بندي دي مشکلات خوري خډر دي صحیح ده خو بس دا تاوان رواړه او
دوی وایي چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مرلرون کې یو ناروغان افغانان د سړکونو په غاړه ناست دي او بے سرپناه او بدو بشري حالاتو سره مخ شوی دي او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو له لارې دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او ځورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید سوی دی. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغان میرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاکستان
په دغه هیواد کې د ACC او PUR کارتونو مودې هم پای ته رسولي او لغوی اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیونو نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنجشنبې په ورځ له دغه هیواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیا نور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپله خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچې، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان نه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کاله مخکې پیل شوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنجشنبه په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. که څه هم پاکستان له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، خو دا بهیر وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک کړ او شدید عملیات یې پیل کړل چې 13 اکتوبر میاشت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سختې نښتې وسوې چې په پایله کې دواړو خواوو ته په لسګونه کسان وصل شول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان فوټبال فدراسیون او یوشمیر افغان فوټبالران د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د محمد یوسف کارګر ټاکل کېدل د غیواد فوټبال ته د نړۍ د پام اړولو په برخه کې خورا مهم فرصت بولی. محمد یوسف کارګر چې لوګدي مدیر رئیس د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر دی، تازه په دې دنده ټاکل شوی. کغلی کارګر هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله. دا ټاکنې داسې مال ده چې مخکې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله په خپلو راپورو کې ښاغلی کارګر په اختلاس تورن کړی و، کوم چې ښاغلی کارګر ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا سیمال چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر مخکې په اختلاس ترنو، د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تازه هغه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی. دا اداره د ټاکنه د افغانستان د فوټبال او فوټسال ورزش د نړیوال پام اړولو په برخه کې مهمه بولي. د دغه فدراسیون ویان مصطفی هاشمي جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر تازه یوه ورځ مخکې د 4 کلونو لپاره د دې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دی.
انتخاب آقای یوسف کارگر میتونه که
برای محمد یوسف کارگر ټاکنه د افغانستان فوټبال فدراسیون ته هم یو ارزښتناک ګام دی او کولای شي په بیلابیلو لکه د فوټبال او فوټسال لپاره د ورزشي لوبغالو او اکاډمیو د جوړولو په برخه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا پام دی هیواد ته راوړوي.
بسیار زیات جلب کنن از سوی فیفا.
یو شمیر افغان پخوانی فوټبالران هم دا ټاکنه مهمه ګڼي. د شیواد فوټبال د ټیم پخوانی ګول ساتونکي زمری کلیوال ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی یوسف کارګر تعینیدل د فیفا فنی کمیټه کې دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د فوټبال په خاطر د افغانستان د فوټبالرانو لپاره کېدای شي د تعینیدل هلته په فیفا کې دې ته زمینه مساعده کړي چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي. دا اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې فوټبال شته، ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته، فوټبال سهولتونه مساعد نه دي.
دا ټاکنه داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د راوستلو په برخه کې هغه په اختلاس تورن کړ. د ګارډین پر راپور کې راغلي چې هغه ملي لوبډلې ته د یو لوبغاړي د راوستلو لپاره له هغه $1,000 غوښتي دي. خو ښاغلي کارګر او هم د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد او بې بنسټه وبلل. ښاغلي کارګر هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د ټاکنه په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
دا په ټوله کې په نړیواله کچه زموږ د هیواد په ورزش په لګیز لري. لومړی ځل دی چې له افغانستانه د فیفا فنی او پرمختیایي کمیټې ته یو څوک معرفي کیږي چې په هیوادونو کې په فوټبال ډېر اغېز لري او له نیکه مرغه چې دا غړیتوب ما ترلاسه کړی دی.
۳۳ کلن محمد یوسف کارګر د افغانستان د ملي ټیم غړی او دوه دورې ته د لوبډلې روزونکي او سر روزونکي پاتې شوی. د هغه د روزنې پر مهال افغانستان د سویلي آسیا تل شو.
نن د نومبر 14 د شکرې ناروغي یا د ډیابت نړیوال ورځ د پاونسن کې د شکر د ناروغي او شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوامدار درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې پکې د انسان بدن د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا ډیابت ناروغي د ړوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو پرې کولو یو لاسلي لامل وګڼل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیر سکلنه عاطفه چې د درې ماشومان مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفې د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
یک 4 میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زن تلورو کلونو رهیسی در شکر به ناروغی اختاییم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بودو پخوالولو کنترول بام. که در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولین اخلم. که پا در ناروغی اختاوی او چیری ولاشی، هیچ شام نشی خوالله. باید پرهیز وکرم یا که در زرق وردر مل وخلم. باید هر چیری چزم لزان سر یوسم دیر سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له 2 کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت کم همدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. 2 ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. 3 شپې په روغتون کې بستر وه. 2 ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونسي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل بسي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. نن جمعه د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لونوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشن از شام او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
ازادي راډیو تغوی استرو سره چې بی بی سی تورنه شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو کلیپ ایډیټ کړی او داسې انګیرلې دي چې هغه خلک هڅوي چې په کانګرس باندې یرغل وکړي. او بی بی سی په دې اړه باندې له ولسمشر ترامپ په رسمي توګه باندې بخښنه غوښتې، خو د غرامت د ورکولو په اړه باندې د ترامپ غوښتنه بیا هم رد کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خبرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خبرونه چې په هغه کې د ولسمشر ترامپ د خبرې خبرې شوې دي نور نه خبروي. د ولسمشر ترامپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی وو چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر 10 بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم دیوی او د خبرو د برخې مشر دبرا ترانس استعفا وکړه. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ترامپ وکیلانو لیکته چې د یکشنبه په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولې دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیر شاه په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنځشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیکاستولې چې په هغه کې د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له عمله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خبرونه کې خبره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ترامپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ترامپ د وینا د ایډیټ له عمله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړي وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ترامپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موش مبارزه کوو، موش سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانې مظاهره چانو یارغل کړی وو او د ولسمشر ترامپ د خبري بي بي سي د 2024 کال د ولسمشي تر انتخاباتو مخکې خبري کړی وي. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکاری ده چې ترامپ خپل ملاتړي تشدد ته چوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې بیا ادعا کړې ده چې په اسلام آباد کې ځانمرګ برید د یو افغان تبع لخوا شوې ده چې د ننګرهار د اچین اوسیدونکو بلل شوې ده. د پاکستان دفاع او کورنۍ چارو وزیران هم تر دې مخکې ادعا کړې چې پاکستان کې د ورستیو ځانمرګ بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف همدار از ویلي پاکستان ممکن په افغانستان کې اوې بریدونه تر سره او په دغو بریدو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نخښ کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نوو تورونو او د کابل اسلام آباد د کړکیچونو اړیکو په اړه د ډنګشوي جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او لمړی پښتنه ترې کړې چې آیا پاکستان کې ورستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد به بیا په افغانستان کې اوایي بریدونه ترسره کړي که څنګه؟
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمونږ د اوسنی حالات یو ژوره کتره د تخصصي لحاظ ولرو، نو دې پایلې ته رسیږي چې د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تحرکاتو اصلي مراکز خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیژستان په پاکستان کې دي، نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پناه کړي؟ دویم ټکی دغه دی چې کوم څرګندونې چې دوی ای د افغانانو د خلکیا په اکل باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارس کې روزل شوی دي او د دوی د فوزی مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوی د خصمانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقاً په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې حق باندې دغه چې دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلول کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بیځایه سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه او دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ دوی هر هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده، د دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت له پیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي، دا هغه تورو چې جمهوري نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګېده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي، د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغسې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کوم افراد او اشخاص چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان، یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغسې یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمن په حالت باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپل طالبان دي باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل له غوړه کړی دی، فکر نه کوي چې دوی دغه څرګندونې دغه اداو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
پراته د شک دغه یو بربل واقعیت دی. اولی د طالبان لوري د پاره دا یو مسولیت دی چې په وړاندې باندې سره دی چې هغه رسمي مسؤلین دي، دا چې هغه حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغه ستونزه. ولی یو هیواد رسمي مسؤلین چې داسې ادعا مطرح کوي باید د دوی کوم حرف چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرف نه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلایل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ زیدو نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړی ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکیچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو وګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کوم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربر شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه او د هرې کړنې په تر شا یوه بله پټه لوبه هم پرته وي. نو په دې بنسټ باندې هغه وادونه چې هم په دې کې ښکیل دي درنه شو کولای، په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنه وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پویږي واقعیا ک سترګې ورمنې پټي چې خپل د افغاني طالبان هي دغه واقع او ځواک لري چې پاکستانی طالبان د دې اړ باسي چې دا کوم کړی چې دوی کوي داونه کې خپل پاکستانی طالبان دا اوس د سید افغاني طالبان نه ورتیا او غختلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت ده.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړل، یعنی دغه درې پړاو خبرو ورسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی او همدارنګ ترکیه، دیو ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې
پرته د شکه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله او احترامات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او صحت جمع بو بتنوی درنو کول لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هجه اسم راستاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اسم ذکران هیوا د افغانستان د فارا تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې موږ تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی او اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پیپر سره ملکی وکړي او ورسره زده کړئ. درنه وګورئ لیست کون کو دا تر څو چې موږ تاسو ولولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغې د ژوند تجربه خپل ځانو ته حاصله وو چې سره تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کوم حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې زده کوونکو سهاله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زده کوونکو هله د تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سیږي اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی مېرمن کبرا نورزی سوکوا. مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښ شزي په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیر په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی ز کون کول ولوچی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ او پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1932 کال باغبان کوڅه د کابل په شهر کې زیږیدلې ده. وفات په 1983 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1932 کال کې په د کابل شهر په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1983 کال کې د کابل په شهر کې وفات شوی ده. یعنی په کوم شهر کې چې زیږیدلې و په هماغه شهر کې خپل مسترګي لدې نړۍ څخه پټ کړلې او د یو پرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزی سرنګ وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نظمر سواستو د سوال جواب سدي مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو پرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي سره ډول تیر کړی دي، چیرته چیر کړی دي او کوم برخه کې زده کړی دي او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نو موري په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په کندهار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور شونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور شونځي و د میرمن نور لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور شونځي له جملو څخه و. او میرمن کبرا نورزی په همدې شونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنوز د کون کوس تاسو د توجه په هیله یم. د ملالی لیسی لومړنی افغانه مدیره و مخکې دا دنده د فرانسوي شوونکو و. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالیز د کون کو میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسی د افغانه مدیره په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي شوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسی ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي شوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسی د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول نو ډیر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه. او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. هو کله چې د خپل زده کړې پای ته ورسولې د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړي و. په دې دربشکسیزه کمیسون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردګ غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروښکسیزه کمیسون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو پخپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردګ و. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. او هله د چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالیز د کونکو میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چاري ترسره شوه. مېرمن کوبرا نورزی کلچی د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د وکمنی محل او د هغه د پادشاهی په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړل چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې یعنی سواد موزي د مشمان لپاره د شونځي جوړول او د شزنه مسلکي شونځي جوړول چاري سره ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. مېرمن کوبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو کولیز د کونکو تر دې ځای پر خموږ او تاسو مېرمن کوبرا نورزی و پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې مېرمن کوبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، سمره ورونه سمره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم شونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې و. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونو مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونو مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د مېرمن کوبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لږ بلوچی شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښې دی. کوبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. مېرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. مېرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربېره هم چنان له ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کوبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1948 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. مېرمن کوبرا نورزی کله چې په 1948 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادېږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو بېلګې پرېښوده چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه ترڅنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده یم چې یو څه زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکهله و احترامات می قبول کی قدر من درنا زكون کو یوزر به هم تاسو ټول تشرغلاس مم درن وزید درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او خواجه زكون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او صحت چم بم پتن می درنا کولی زكون کول کسرنګ چیز مرسته سو دنن رسی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشحال کله لیست کون کوز مرستا سودنن رزی درسی موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزید چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وا چیر د زجیدلې و او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنا او پر زکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلدی زکون کو یو ځل به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنا زکون کې باید د خپل ځانو سره خپل نوٹ کتابچه قلم له ځان سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړي او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو وترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ. راځو درنو زده کون کو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګل لیست د کون کو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو قربانو او د یو چا څخه اوریدلې وي خو شاید د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د میرمن څوک و چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالیز د کونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شول چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره سپله ترڅو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالیز د کونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایه وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړل چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو له خوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو ترڅو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یو انزور لامل به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورسپانه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلی هغه اغز د نوموړي ورسپانې تر ټولو غوره اغز ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د میرمن شربت کلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کې دی به دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورسپانه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورسپانو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کلی د خبر کې د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولوچی مخیته چکیجی شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کم کې شونځی ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې د تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستې دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپل ورنی څخه بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو ځکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سری لرونکې انجلۍ وه کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې و. دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کې وي هغه ځای په ناشر سو نه ده. هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپیژندل شو نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو 25مه کلیزه و د هغه کلیزه په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و یني درنوز د کونکو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2020 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغان انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړی نه وسپلې تر څو مېرمه شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي، نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چنان په 2020 کال کې مېرمه شربت ګلی د یو مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډیری ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلې د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډیرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخبریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پور شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا شکار نه دی شي اوسو کچېری د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنوست کون کو دا زموږ تاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ تاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګلی څوک و، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوڅي وي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې په یو څه پوڅي وي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت. چې زه دې وکړم تورو سترګو دیدانو نه وای راوځه.
جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا چاغت کی رات وے چ جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا کوئی جنان ما